Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن سه شنبه د ثور یا غوی 15 او د اپریل 25 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شو. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خبرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یو زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوي. د پولیسو د غویان په یو اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. په پاکستان کې تمکیګو د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیخه کې د ټولو وژل شوو اتو کسانو مړی راایستل شوی او د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي. دا خبره پرون دوشنبه په تورخم کې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ویان مقصود عالم ازادي راډیو ته وکړه.
ورخم کې خو اپریشن مونږ کم چې متعلقه ادارې وي هغه سره کوآرډینیشن نه بعد ریسکیو 112 خپل اپریشن کلوز کړو، ځکه چې 8 ډیډ باډیز مونږ ریکور کړي وو د 15 ورځو اپریشن کې او 25 پورې کنټینر پکې پرزجات دا مونږ ریکور کړي دي.
په تورخم کې افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو ګاډو باندې د کمر نړیدو پیښه د اپریل په 13 شوې وه. اکثره مړه او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی همکاران یا کلینران دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته یې لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا افغانان له بلغاریا وراوښتي وو او اکثره یې تر 13 کلونو کم عمر درلود. د دوی د قاچاق په تور یو بلغاریایي تبع هم نیول شوی دی. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 22 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اژانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پرس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوې اعلامیې په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تیره اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربند منلی و، خو سملاسي اوربند مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 422 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو پر روسیې کلکې نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې ته په وینا کې وویل چې نړۍ په یو خطرناک حالت کې ده او که په څو اړخیزتوب باندې باور له لاسه ووځي وضعیت به تر دې هم بدتره شي. او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علي خان د سرو زرو مډال وګاټه. د افغانستان د باډي بیلډینګ یا د بدن د ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک خبر ورکړی چې شریف علي خان د سویډن په ګراند پرایکس سیالیو کې چې نړیوالو لوبو ته د ورتګ سیالۍ هم وي په 80 کیلو وزن سره د سرو زرو مډال ګټلی دی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان په سوات کې د پولیسو د یو مرکز دننه خونړیو چاودنو 15 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. خبرونه کې تازه حال درکوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان نن په دویمه ورځ هم غونډې ته دوام ورکوي. دوی د څه شي په لټه کې
اوس موږ ته تر ټولو د مهمه ده چې یوه اجماع را منځته کړو. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هڅه کوي چې طالبان د ښځو پر کار او تعلیم بندیز پای ته ورسوي. او یو شمیر افغان سندرغاړي په کور دننه او نورو هیوادونو کې د ډیره همکارانو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي.
دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه او یو شمیر نور موضوعات د خپرونې تر پایه اوریدلی شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. رازو د خبرونه د سر موضوع ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال ویدیس کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شو شمیر 1500 تنو ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوي دي. د پولیسو دغه ویان په یوه اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. تر اوسه داسې شواهد نشته چې برید کې دی د پولیسو له دغه مرکزه به هر چا لاسوهنه کړې وي. د پاکستان د حکومت مخالفو وسلوالو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د ژغورنې ملي ادارې 1122 ویلي چې د پیښې قربانیان سیمه ییزو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. په دغو چاودنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې ده. د ځمکې لاندې د ایسارو احتمالي کسانو د را ایستلو لپاره د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د سوات ټولو لویو روغتونونو کې بېګا ماخوستن بیړنۍ حالت اعلان شوی و. په پاکستان کې وروستۍ څو میاشتې پر پوځ او نورو امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه زیات شوي. تر ټولو لوی برید د پېښور په پولیسو په جنوري میاشت کې ترسره شو چې د جماعت دننه هغې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژل. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 95 ښودل شوی و چې اکثره یې پولیس ځواکونه وو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ویانا په غونډه کې لسګونه طالب ضد څیرې ګډون لري. دغه غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې پیل شوه. د غونډې ګډونوالو وویل چې د هیواد پر روان وضعیت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ د سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې شوې دي. جزئیات یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو پر ضد د سیاسي اجماع رامنځته کول او پر دوی د نړیوالې ټولنې د فشارونو راوړل هغه دوه مسایل چې د ویانا په غونډه کې پرې بحث شوی دی. د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو سیاسي مخالفان چې پکې شاوخوا 13 تنه د پخوانۍ ملي شورا غړي، سیاستوال، فعالان او ځینې رسنیزې څېرې شامل دي غونډه کړې. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو یوې فعالې فوزي کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو په هدف جوړه شوې وه.
اوس موږ ته تر ټولو دا مهمه ده چې یوه اجماع رامنځته کړو. تر څو چې اجماع نه وي په یوه سیاسي طرحې کار کول نتیجه نه ورکوي. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو او د افغانستان ټولو اجتماعي دلګیو ته پکې ځای ورکړو.
میرمن کوفی زیاته کړه د بشار او ښځو حقونه د هغې لپاره سرې کرښې دي او هېڅکله نه شي ترې تېرېدی. د طالبانو ضد وسلوالې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د دې غونډې له ګډونوالو دی. د دې جبهې ویاند هوشنګسایي ازادي راډیو ته وویل د اتریش په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو او له اوسني بحرانه د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. د غونډې یو ګډونوال او د طالبانو سیاسي مخالف قاری اسام محمدي ازادي رډو ته وویل
سره دوستانو هغه په دې باندې پافشاری کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو لخوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان او ولستا په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې یو څوک لري چې هغه حق ورته ورکول شي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلي او فقط د زور ژبه چلوي.
ښاغلی محمدي وویل د غونډې ویناوالو ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو له خپلو سخت دریځو تیر شي. د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیټریچ د دې غونډې هدف د افغانانو په هغو غوښتنو بحث یاد کړی چې په رښتینې ډول د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د یو ډیموکراتیک حکومت له لارې د پخلاینې او سولې ټینګښت غواړي. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی دا ډول پخوانۍ ناستې رد کړې وي او ویلي چې د دې ناستو ګډونوال د دوی په خبره ازمویل شوي او د افغانستان خلک یې ښه پیژني. په ویانا کې دا ناسته په داسې حال کې پیل شوي چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش راتلونکې اونۍ د قطر پلازمینه دوحا کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. ټاکل شوي په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اجماع پر رامنځته کولو تمرکز وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دې هیله چې تاسو را سره اوسئ پر اتلونکو ساعت او د غرض ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونه کې نن درته د درسي ساعت خبرونه هم لرو. تاسو ته د خوندزي بیلابل مزامین په کې تدریسي هیله ده چې د ازادي راډیو خبرونه در سره واوري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ د خزو پر کار د بندیز د لری کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانستلو ټینګار کړی دی. د لیدنه کې چې په کابل کې دوشنبه ناوخته تر سره شوه، خاغلی کرزي او روزا اوتومبای و د طالبانو لخوا د خزو د تعلیم او کار پر بندیز خبرې کړي او دواړو لورو ټینګار کړي چې دغه بندیزونه باید پای ته ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو چارواکو او د غراز نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي چې پر خزو د کار او تعلیم بندیزونه پای ته ورسوي، خو طالبانو د خزو د کار موضوع کورنۍ ارزښتي موضوع بللې او د تعلیم په اړه ویلي چې دوی د شرایطو یا زمینی برابرولو ته په تمه دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپلې ورستۍ هڅې کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونې ګواښ کړی و که طالبان د دغه سازمان اړوند دفترونو کې د افغان خزو د کار په اړه بندیز لری نه کړي، نو دوی به په می میاشت کې له افغانستانه ووځي. تازه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا چې څو ځله یې له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي، د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټ پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه له خپلو بندیزونو تیر نه شي، د افغانستان اقتصادي وضع به ډېره خرابه شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تېره اونۍ په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکي اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي او ملګري ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هره ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې لامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغېز کوي. خو دم ګړی موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې د افغانستان 50% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سخت دریځیو په دوام دا شمېر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وی پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوال ټولنې لازم پام نه دی کړی. د شبکې له موسیقي لری زلونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سازغږونکو او موسیقي پوهانو لپاره ژوند او فعالیت نشته. بلخوا یو شمیر هنرمندان چې له هیواد وتلي وایي نړیوال ټولنې د دوی اقتصادي ستونزو او بې برخلیک ژوند ته اړین پام نه دی کړی. تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې اورو.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران لزان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او 13 ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوی او راغلی چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوریدونکو. ازادي راډیو اوس 24 ساعته له تاسو سره ده. د شپې له خوا په منځنۍ 12:06 څپو او د ورځې له خوا د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو اوریدلی شئ.
لخبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د کتابونو د نړیوال ورځې په اړه درته راپور لرو. د غراز ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. عصمت سروان د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
په امریکا کې لا هم له افغانستانه د 2020 په اګست کې د ځواکونو د ایستلو پر موضوع بحثونه روان دي. په وروستیو کې د بایدن حکومت په دې اړه خپل ارزونه کانګرس ته واستوله. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو او د سپینې ماڼۍ د ارزونې په اړه د ګارت اکسنر نظر خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د بایدن حکومت ته د ملامتۍ ګوته نیول شوې او حتی په سرلیک کې داسې راغلي: له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د حقوقو د پایلو پره یوازې د بایدن د حکومت په غاړه ده. دا اونۍ په دې پوه شو چې احتمالا د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او د امریکا اوسنی حکومت هڅه کوي چې له افغانستانه د جو بایدن له لوري د ځواکونو بې بندوبست ایستلو په اړه د سر مفتش د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا خبر یوازې دوی اونۍ وروسته له دې ترلاسه شو چې د بایدن ادارې له افغانستانه د ځواک ایستلو په اړه خپل ارزونه خپره کړه. د لیکوال په نظر د بایدن حکومت د دې لپاره چې د دې ناورین له مسؤلیت ځان خلاص کړي ټوله ملامتي د امریکا په ورتیر حکومت او خپلو افغان متحدانو اچلي. ګارت اکسنر په خپل لیکنه کې همداراز وایي د سپینې ماڼۍ ارزونه تر ډېره په خطر کې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت پر موافقې او جګړې ته د افغان ځواکونو د نه لیوالتیا پر اغېز تمرکز لري. خو د ځواکونو د ایستلو په پړاو کې بایدن اعلی سرقومندان او د ده د حکومت په دوره کې طالبانو ته پیسې لیږل کیږي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې پر اساس کله چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ واک جو بایدن ته لیږداوه، په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وو چې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وروسته له دې چې د 2020 په مې میاشت کې ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 12 ټول ځواکونه باسي، د افغان امنیتي ځواک پاشلتیا پیل شوه. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د لیکنې د لیکوال په باور بایدن د ولسمشرۍ پر چوکۍ د کښېناستو له لومړۍ ورځې نیت درلود چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، څو وښیي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خپل ژمنه عملي کړې ده. سپینې ماڼۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې ارزونه کې د دې ترڅنګ چې ټوله پړه د ټرمپ پر حکومت اچول شوې، دا هم ویل شوي وو چې د ولسمشر بایدن حکومت له یوه داسې موقعیت سره مخامخ شو چې شاګرس پکې ممکن نه وو. سپینه مانی د افغانستان د جمهوری حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه وه اټکل کړې. ډېرو نورو امریکایي ورځپاڼو د دوشنبې د ورځې په ګڼو کې د پینټاګون د هغه افشا شوي سند په اړه لیکنې خپرې کړې چې لومړی پلای واشنگټن پوسټ د ترلاسه کولو خبر ورکړ. په دې پرسند کې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې د داعش ډلې د حملو د پلانونو جزئیات څرګند شوي او همداراز راغلي چې د داعش مشران په افغانستان کې په دې کار کوي چې په نورو هیوادونو کې حملې پلان کړي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. تاسو به خبر یې چې د تیرې یکشنبه په ورځ د کتاب نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په همدې حال کې په کورونو کې د کتابونو درلودل د نننۍ زمانې یوه مهمه غوښتنه بلل کیږي. د کتابونو یو شمیر مینوال وایي په کورونو کې د کوچنۍ یا لوی کتابتون لرل له دوی سره مرسته کوي چې زیاته مطالعه وکړي او نور کسان هم د کتابونو لوست ته تشویق کړي. په دې اړه پام وکړئ، د ځانګړي راپور ته ورپسې ستاسو پیغامونه له یاده مه باسئ.
د کتابونو د لوست یو شمیر مینوال وایي په کورونو کې د لوست لپاره کتابتونونه لري او وخت په وخت ترې ګټه اخلي. لیکوال او شاعره ساجده میلاد وایي په خپل کور کې یو کوچنی کتابتون لري چې د دې د ذهن د آرامۍ لپاره تر ټولو ښه ځای هم هغه دی. وایي کتابونو سره سکون مومي او هر ګړی چې وخت پیدا کړي لوست کوي.
کتابخانه که ما در خانه دارم که هنوز کوچک هست، هنوز مغنی نشده. میخوایم
زه چې په خپل کور کې کومه کتابخانه لرم ډیره کوچنی ده او تر اوسه غنی شوی نه ده. زه هڅه کوم چې دا کتابخانه لویه کم او زما د علاقې وړ کتابونه زما په کتابتون کې شته، لکه د حافظ او مولانا کتابونه. زما اولادونه هم له همدې کتابخانه ګټه اخلي. که څه هم اوس تر ډیره معلومات په انټرنیټ کې شته، خو کتابخانه خپل ځای لري.
میرمن میلاد وای اوس مهال چې هر څه برېښنایي شوي او آن یو شمیر کتابونه په غږیزه بڼه خپریږي او د غشان ټولنیزې رسنۍ د خلکو ترمنځ عامې شوي، ښایي د کتابونو لوست کم شوی وي. خو دا غیب خبره څومره چې له چاپي کتابونو اخیست کیدای شي له انټرنیټ ناشونې دی. په همدې حال کې د کتابونو یو مینوال کیا وایي د ښوونځي له دورې تر لوړو زده کړې په کور کې نږدې 1500 کتابونه راټول کړي او یو وړوکی کورنۍ کتابتون ترې جوړ کړی. هغه وایي ډیری وخت د خپلو کتابونو په دې کوچنۍ نړۍ کې تیروي.
تقریبا حدود 500 جلد کتاب
نږدې 1500 جلد کتابونه لرم. د هر چا لپاره د شخصي کتابتون درلودل ډیر مهم دي. کله یو چا کتابونه ټولول پوښه چې خامخا د کتابونو لوست سره مینه لري، موږ که وغواړو او کنه دا زموږ په شاوخوا کسانو تاثیر لري، په ځانګړي ډول په ماشومانو.
نوموړی وایي په کور کې د کتابتون درلودل ډېرې ګټې لري، هم خپل شخص ته او هم نورو ته، ځکه نور ته هم د لوست لپاره ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مطالعې یو شمېر مینوالو لکه لیکوال جاوید فرهاد او مدني فعال حفیظ اخګر د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل کورني کتابتونونه خرڅ کړي وو. یکشنبه ورځ د اپریل 23 د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ترینه د کتابتونونو د نندارتونونو په جوړولو او نورو بیلابیلو پروګرامونو له لارې نمانځنه کېده.
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسېږو، دا پیور کارت لرو، د ډېره مودې سره دلته یو. نو وطن مو هلته دی چې موږ ځو پر بندر باندې، ډېر مشکلات یې موږ نه پرېږدي. نو که چېرې یونیسیار والا سره موږ راښیریک کوي او یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا د کارت باندې سهولت راته جوړ کړي، نو ډېره مشکل یو موږ سره. مهرباني وکړئ که دا خدمت راته وړاندې کړئ، ډېره مننه.
السلام علیکم. شاهد الله د ننګرهار ولایت څخه. زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده، هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي، نورو ځایونو کې شهیدان شوي دي، هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول دغه کونډې رنډې یتیمان چې دي، همدغه نور سرپرست نه درلود، همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیولو، ډېر زیات مشکل مشکلات سره مخ دی وای زما د امارت مشران وختنم دغه د چبایت دغه سي تعصب څخه کار و نه خلی به ټولو ته دغه پیسې والے کی چې وای خپل مشکلات حل کی او خپل حق ورسیږي مننه اله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشران ته ورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.